رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
فرانسه د جمهور رئیس فرانسوا هولاند په شمول څلور میلیونو فرانسویانو په پاریس کې د پیوستون په نوم یو لاریون کې ګډون وکړ. د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي چې د پاکستان سره د ګډې پولې له امله به په ختیځو ولایتونو کې جګړې نورې هم دوام وکړي. او په کراچي کې د یو ټانکر او سرویس موټر ترمنځ د ټکر له امله دوه شپېته کسه وژل شوي دي. کارډا غشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې پښتو خبری خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه برسیره، د پاریس د مارش په هکله رپورټ لرو چې په میلیونو خلکو لاریون کړی دی، د پکتیکا د خلکو د غوښتنو په هکله رپورټ لرو چې وایي د مالي پولیسو سره دې مرستې وسي او تجهیزات دې ورکړل سي، د افغانستان د مخابراتو د وزارت د وروستي اعلان په هکله رپورټ لرو چې وایي ټول افغانان به په راتلونکو یو نیم کلونو کې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي، او د افغانستان او پاکستان دپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي جیمز ډابن سره د امریکا ژغ ځانګړی مرکه لرو. خو د دې ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو
د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان په شمول پرون د یک شنبه پورس په پاریس کې د پیوستون یا یووالي په نوم یو غټ مارش شو. تقریبا څلور میلیونو فرانسویانو پکې ګډون کړی و چې د هر نژاد او مذهب وګړي پکې شامل وو. په دغه مارش کې چې د یو شمېر خارجي ملکونو مشران هم پکې وو، د فرانسوي چارواکو په وینا مقصد یې دا و چې تېر هفته په پاریس کې د شارلی ابدو په نوم د یوې تنظیمي مجلې په دفترونو او د یهودو په یو بازار کې په حملو کې د اوولس وژل شوو کسانو لوکرانو سره یووالی وښودل شي. لبلی خوا یو ویډیو چې پرون خپره شوې ده د احمدی کولیبالی په نوم یو حمله کوونکی پکې وای چې په پاریس کې حمله د امریکا په مشرۍ په سوریا او عراق کې د نړیوال ائتلاف د اسلام ضد هوایي بمباریو په ځواب کې شوې دي، ځکه چې فرانسه هم له امریکا سره د اسلامي دولت په خلاف په جنگ کې ملګرې ده. موږ چې دا هر څه وکړل بالکل یو جایز او روا کار مکړی. تاسې له ډېر وخت نه مستحق وئ، تاسې په اسلامي خلافت حملې کوئ او موږ به په تاسې کوو. تاسې څوک نشي کولی چې د بل چا د حملې په ځواب کې د حملې نه بغیر د بل څه تمه وکړي. تاسو ځان خلکو ته د یو مظلوم په شان معرفي کوئ، خو اصلا تاسو په دې نه پوهېږئ چې تاسو د اصطلاح په بمباریو کې څومره ملکیان وژل شوي دي. تاسو ملکي خلک او وسلوال یو شان وژنئ، ځکه چې موږ د شریعت عملي کول غواړو او په خپله خاوره کې موږ نه پرېږدئ چې عملي کړو. آیا یوازې تاسو د دې واک او اختیار لرئ چې فیصله وکړئ چې د ځمکې په مخ باید څه وشي او څه ونه شي؟ موږ به هرګز درته اجازه درنه کړو. په عین وخت کې د هغو خارجي مشرانو په جمله کې چې په پاریس کې د پیوستون تر نامه لاندې په مارش کې برخه اخیستې وه، د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون، د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی، د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راهیو، د جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د مالی جمهور رئیس ابراهیم ابو بکر او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس او د عمان پاچا سلطان قابوس شامل وو. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر د متحده ایالاتو د حکومت استازیتوب وکړ.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ایسای رئیس رضوان اختر سره وکتل. دواړو د تروریزم ضد مبارزې او په سیمه کې د ثبات په هکله خبرې اترې وکړې. په دغه غونډه کې دواړو د افغانستان او پاکستان د ګډو هڅو د پیاوړتیا او په افغانستان پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات د راوصولو په اړه مذاکرات وکړل. بلخوا د افغانستان د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی پرون لغمان ته سفر وکړي. نوموړي عسکرو ته په خپلو وینا کې په ختیځو ولایتونو کې د اوږدې جګړې د امکاناتو په اړه خبرې وکړې او داسې وویل:
نورستان، کونړ، ننګرهار سرحدي پوله لري، داخلي او خارجي دښمنانو نه همیشه متضرر شوي، همیشه په حساس موقعیت سره چې لري د دښمن د حملاتو ساحه وه، همیشه پکې جنگ و، شاید هم تر ډیره وخته پورې برجنګ وی.
خبرونه د واشنگتن نوري. پرون د یک شنبه پورس په کراچۍ کې د یو تیز رفتار سرویس موټر او د تیلو د ټانکر ترمنځ د مخامخ ټکر په نتیجه کې 25 کسان مړه شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د کراچۍ له بندرې ښار سره نږدې دغه پېښه هغه مهال وشوه چې د تیلو یو ټانکر چې په غلطه لار روان و د مسافرو نډک سرویس موټر سره وجنګېده او دواړو اور واخیسته. د عبدالحافظ په نوم یو سړی چې د کورنۍ لس غړي په دغه پېښه کې لاس ورکړی دي امریکا غږ ته په اردو ژبه وویل.
آخری بار یہی بات ہوئی کہ ہم کل آئیں گے واپسی، تو پھر بہن کو کامرہ جانا تھا واپسی، بھائی کو صبح
خور میں کمرے تروا نوا او رستے خبر مداوج سبب بیا راجی خو زما خور او نہ ہما شمان او دوت انا ترونه می مرشی ودی تو کورن نہ کسان مل لاس ورکل یم جن دین دے پات شوی. چارواکی واچ سو کسانو د سرویس لکن کونا و دنگل او زون اخلاص کړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمیانړي خبرونو ته د مور کو د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي چې د هند اقتصاد چې له چین او جاپان او روسا په ټول آسیا کې دریم غټ اقتصاد ګڼل کیږي په پوره سرعت مخ پر وړاندې روان دی. ښاغلی مودي پرون د یک شنبه په ورځ په ګجراتي ایالت کې په یو اقتصادي کانفرنس کې وینا کوله چې د نړۍ د څو مهمو هیوادونو مشرانو او خارجه وزیرانو هم پکې ګډون کړی و. صدر اعظم مودي وویل چې هند به ډیر ژر یو لړ مهم اقتصادي ریفورمونه او اصلاحات رامنځته کړي او د مالیې د راټولولو نظام به هم اصلاح کړي تر څو په نړیواله کچه په هند کې د پانګ اچونې لپاره زمینه مساعده سي. امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ګجرات مرکز احمد آباد ته تللي وو په دغه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. جان کیری چې د امریکایي هیئت مشري کوله په خپل وینا کې د امریکا او هند ترمنځ د دوه اړخیز تجارت او سوداګرۍ په زیاتولو تاکید وکړ. وی ویل چې امریکا په دې اړه د هند صدر اعظم سره هم نظر ده او غواړي چې خپل تجارتي اړیکې ورسره پراخي کړي. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دې میاشتې په پای کې هند ته سفر وکړي.
اندونیزیایي چارواکي وایي چې د سمندر په تل کې د ایر ایشیا د هغې مسافرونکي الوتکې د پرواز د ثبتولو د لې ځای په نښه کړی دی چې 13 میاشت له اندونیزیا نه سنګاپور ته په لاره د شمالي جاوا په سمندرګي کې ولوېدله. په دغه الوتکه کې 112 مسافران سپاره وو او د پرواز نه پوره 44 دقیقې وروسته ورکه شوه. چارواکي وایي کوښښ کوي چې د الوتکې د اوازونو د ثبتولو آله راوباسي.
د متحده ایالاتونو پرون د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې بل میاشت به په واشنگتن کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا د مشرانو یو غونډه راوبلي چې د تروریزم د مخنیوي په خاطر په لازمو لارو چارو غور وکړي. په عالي غونډه کې به د امریکا او لاتین امریکا د ګډو سرحدونو د څارنې او هغو کسانو په مراقبت غور وسي چې له اروپا او جنوبي امریکا څخه متحده ایالاتو ته سفر کوي. د امریکا لوی څارنوال ایرک هولډر پرون په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې دا غونډه به د فبروري په 13 نیټه جوړه سي. هولډر چې په پاریس کې د توریزم د مخنیوي په هکله په یوازلې غونډې کې ګډون کاوه وی ویل چې امریکا به خپل ټول انډیوالان او ملګري د واشنگتن په غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راوبلي.
د نایجیریا په شمالي ختیځ ایالت ایوبه کې د یک شنبه په ورځ د موبایلونو د خرڅلاو په یو مارکیټ کې پر لپسې 2-4 شوي دي. د 14 په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او 20 کسان زخمیان دي. سمدستي د دغو 14 ذمہواري چانه د پکړه غسته خو دغه سیمه د بورنو ولایت له مرکز میډګوري سره چیرمه پراته ده چیرې چې د بوکو حرام وسلوال جنگیالي فعال دي او د نایجیریا د حکومت په ضد جنگيږي. د شنبه په ورځ هم په همدغه ځای کې د پولیسو په یو سر ماموریت کې بم وچاو ده. دوه کسان پکې وژل شو او په میډګوري کې د شنبه په ورځ په عین شان یو بل چاودنه کې 19 کسان وژل شوي وو. نامعلومو وسلوالو د کینیا په ساحلي ښار ممباسا کې پرون د وی کلیسا پادری وشت او مړ کړ. په دغه ښار کې څو واری پخوا هم د مسلمانانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د دې حملې ذمواري چپه غاړه نه قصې خو ګمان کیږي چې د سومالی د الشباب جنګیالو لاس به پکې ځکه چې څو واری مخکې په ممباسا کې په حکومتي هدفونو باندې حملې کړې وې. دا مهال د کینیا پوست په سومالی کې د الشباب په خلاف باندې جنګیږي. د نایجیریا د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس آتار هیرو جگا وای چې سږ کال په فروری کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره بشپړ بشپړ آمادگی نیولې ده او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پر کوچ یاسر مربی یوسف کارګر باندې د کور مخې ته د چاقوګانو حمله شوې دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان امنیتي چارواکي په دې نظر دي د یو شمیر ولایتونو په هغو سیمو کې چې محلي یا سیمه ییز پولیس رامنځته شوي تر ډیره حده د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ورانکارو فعالیتونو مخه نیول شوې. په دې ډله کې پکتیکا، پکتیا او لوګر هم هغه ولایتونه دي چې په مجموعي ډول په 100 ولسوالیو کې نږدې 4000 سیمه ییز پولیس فعالیت کوي، خو زیاتره یې له تجهیزاتو او په خپل وخت د نه اکمال له امله شکایت لري. په دغه لړ کې د پکتیکا د ځینو ولسوالیو سیمه ییز پولیس او نور خلک پر حکومت انتقاد لري او وایي سره له دې چې د وسلوالو پر ضد یو موټی شوي خو پیاوړي کولو ته یې لازمه پاملرنه نه کوي. د دې ولایت د یحیاخیل ولسوالۍ د محلي پولیس یو تن سیمه ییز قومندان
ما اولینه غوښتنه له ټولو چارواکو چې دا ده سموږ ورته پورته د موږ دښمن ته موږ د خاورې دښمن ته او حکومت ورته تړلی یو. له موږ سره حکومت په هیڅ سر د سلا همدردي نه ده کړې. دا کوم مالی پلس موږ 400 درېدلي و سل یې را چکټ کړو بیرته په یغه برسیره یو یو جاغور یو یو کلاشنکوف را کړی دی. اولینه غوښتنه د موږ د سلا ده.
که څه هم محلي پولیس او نور پکتیکاوال د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد پر خپلې مبارزې ټینګار کوي خو زیاتوي هغه مهال خپل هدف ته رسیدلی شي چې حکومت یې پوره ملاتړ وکړي.
بیا موږ حکومت بار بار موږ د سپینګیري ورغلي یو دغه مالی پولیس موږ جوړ کړو زموږ د مالی پولیس تقویه کا مالی پولیس سره شی ورسوه. دښمن ماته پرېږده دښمن تر پاکستان هم زه درته وایم خو ته ماته شی ورسوه. نه یې مالی پولیس تقویه کړی دی نه یې مالی پولیس ته ماته شی راکړی دی.
دغه ولایت یحیی خیل ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلخان د خپلې سیمې د خلکو په استازیتوب امریکا غږ ته وویل چې که حکومت ملاتړ هم ونه کړي په کلیو او بانډو کې به د وسلوالو د سترګو پر وړاندې خار پاتې شي.
موږ ورته ولاړ یو که اوس راځم راځي دی که سبا راځم راځي مرګ هم خدای پور ده. د خپلې خاورې دفاع ته ولاړ یو د خپلې منطقې دفاع ته ولاړ یو د خپلې ولسوالۍ دفاع ته ولاړ یو ټول قوم ملګري ده قوم ټول راغلی ده قوم ټول شا ولاړ ده. اوس موږ ته مالي پولیسو کې راته ویلي دي چې سر نفره غواړئ قوم راته ویلي سل درکوو که 200 غواړئ 200 درکوو چې حکومت موږ ته امدګي ونیسي موږ انشاءالله خپله ولسوالۍ خو پرېږده ولایت تم خلک ورکولای شي.
د وسلوالو طالبانو پر ضد یحیی خیل او د غراز د نورو سیمو د اوسیدونکو غوسه وروسته له هغه راوپارېده چې نږدې دوې میاشتې مخکې د دغې ولسوالۍ په ځانمرګې حملې کې 150 کسان مړه او ژوبل شول. په همدې حال کې د پکتیکا امنی قمندان مل پاسوال نبی جان ملاخیل امریکا غږ ته ویل هڅه کوي چې په یاده شوې برخه کې د کورنیو چارو وزارت زیاته پاملرنه راجلب او ستونزې یې هوارې کړي. نږدې دوې اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو عمومي قمندان هم ګردیز ته د خپل سفر پر مهال دغه پولیسو موثریت ته په کتو سره د پیاوړي کولو کلکه ژمنه وکړه.
په خط مقدم کې د یو قوي د پیشرانده شوده قوي په توګه باندې کار او فعالیت کوي. د دوی ستونزې به حل کوو. د افغانستان د ساتلو دپاره ټول خلکو سره همکار دي او ډېر لوړ مورال لري او د ښه مورال چښتنان هم دي او ښه دستاورد هم لري او خلک هم ته خوشحاله دي.
پاسوال علي شاه مزي هم درنګه ویلي پلان لري چې د محلي پولیسو د پوره تجهیزات او اکمال تر څنګ تشکیلات زیات او ماموریت د هیواد ځینو هغو سیمو ته هم پراخ کړي چې په نسبي ډول ناامنه دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د ابراهیم رحیمی رپورټ مو واورېدی چې وایي د پکتیکا یو شمیر خلک حکومت نه غواړي چې د مالی پولیسو سره دي د تجهیزاتو په برخه کې مرسته وسي. او سم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې د یو نیم کال په موده کې به د دغه هیواد ټولو ولایتونو ته د انټرنیټ اسانتیاوې ورورسوي. اوس مهال په 40 ولایتونو کې 50% افغانان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې 2.5 میلیونه یې په مستقیم ډول د انټرنیټي خدماتو څخه کار اخلي. په دې اړه ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ لیږلی دی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې اوس مهال 50% افغانان د انټرنیټ خدماتو ته لاسرسی لري او په راتلونکو 13 میاشتو کې به د افغانستان ټولو ولایتونو ته انټرنیټ ورسول شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان نصرت الله رحیمی امریکا غږ ته وویل چې مخابراتو په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی او په دې برخه کې د سیمې له هیوادونو سره سیالي کوي خو د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی نه دی او له 8 میاشتو راهیسې هڅې روانې دي چې معلوماتي ټیکنالوژي ته د افغانستان په کچه وده ورکړي.
اتم یشت کیږي چې مونږ د معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې یو معنیات رامنځته کړی د مخکې ریاست او مونږ غواړو چې معلوماتي ټیکنالوژي ته هم په افغانستان کې وده ورکړو. همدغه چې مخابرات په مختلفو لیدو همدغه معلوماتي ټیکنالوژي په افغانستان کې هم وده کړي. 3G د انټرنیټ هغه پوښښ ځای چې مخکې وړي دغه 3G ده، تر څنګ نوري فایبر چې د مخابرات او د ټیکنالوژي او انټرنیټ لوی حامی دی، هغه هم درویشت ولایتونو ته رسیدلی دی. او مونږ غواړو چې ټول ولایتونه د انټرنیټ د خدمتونو تر پوښښ لاندې راولو، او یعنی په مجموع کې مونږ ویلی شو چې په ظرف درې نیم کال کې به مونږ په دې باندې وتوانیږو چې د هیواد ټولو ولایتونو ته انټرنیټي خدمات ورسوو.
د غراز ښاغلی رحیمی ویل چې ډیر ژر په افغانستان کې د 3G انټرنیټ خدمتونو ترڅنګ 4G انټرنیټ چې زیات چټک او د لوړ سرعت درلودونکو انټرنیټ دی هم وارد شي.
مونږ غواړو چې لومړی 3G چې اوس هم په پرمختللې نړۍ کې د نوې نسل ټکنالوژي د 3G ترڅنګ 4G هم تیغینه لوړه ده، مونږ غواړو چې په افغانستان کې 3G په مکمل ډول تجربه شي، ټول ولایتو 3G ورسیږي، کیفیت یې لوړ شي، قیمتونه یې راټیټ شي. خو ترڅنګ مونږ په 4G باندې هم کار روان کړی دی. انشاءالله په ډیر ژر به مونږ په دې باندې وتوانیږو چې د 3G ترڅنګ په هغه صورت کې چې د 3G نظم ټول قدرمن هیوادوال راضي وي او ټول ولایت ته ورسیږي، 4G به هم افغانستان ته راځي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مسؤلینو پر وینا د 3G انټرنیټي خدمتونه چې د مخابراتي کمپنیو لخوا برابر شوي د افغانستان 24 ولایتونو ته رسول شوي، او په همدې توګه د نوري فایبر انټرنیټ بیا 23 ولایتونو ته رسیدلی دی. دغه مسؤلین وایي چې اوسمهال 50% افغانان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې 2.5 میلیونه یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له خدمتونو څخه کار اخلي. 3G انټرنیټ چې اکثره په ګرځنده ټلیفونونو کې ترې کار اخیستل کیږي، شاوخوا 3 کاله مخکې افغانستان ته وارد شو. 3G انټرنیټ افغانانو ته دا زمینه برابره کړه چې د خپل ګرځنده ټلیفون له لارې له چټک انټرنیټ سره وصل او د سورسنیزو یا ملټي میډیا له غږیزو او انځوریزو خدمتونو څخه ګټه واخلي. په دې برخه کې د فیسبوک په نوم ټولنیزه رسنۍ په افغانستان کې زیات کارونکي لري چې نږدې 1 میلیون افغانان ریګټ اخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټی کی یو ځل بیا واورئ. د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان په شمول پرون د یک شنبه په ورځ په پاریس کې د پیوستون یا یووالي په نوم یو غټ مارش شو. تقریبا 4 میلیونه فرانسویانو پکې ګډون وکړ. د فرانسې د جمهور رئیس نه علاوه د منځني ختیځ او اروپایي اتحاد او افریقا مشران هم پکې ګډون کړی و. د بلې خوا یو وروستۍ ویډیو چې پرون خپره شوې ده د همدې کولیبالي په نوم یو حمله کوونکی پکې وایي چې په پاریس کې حملې د امریکا په مشرۍ په سوریا او عراق کې د نړیوال اختلاف د اسلام ضد هوایي بمباریو په ځواب کې شوې دي، ځکه چې فرانسه هم له امریکا سره ملګرې شوې ده. په خارجي مشرانو کې د مالی جمهور رئیس ابراهیم ابوبکر، د یوکرین جمهور رئیس پیټروشنکو، د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس او د عمان پاچا سلطان قابوس شامل وو. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د انټر سرویسز انټیلیجنس ادارې د مشر رضوان اختر سره وکتل. له بلې خوا د افغانستان د ملي پوځ لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی چې پرون لغمان ته تللی وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د اوږدې جګړې امکانات موجود دي. په کراچۍ کې پرون د یک شنبه په ورځ د یو تیز رفتار سرویس موټر او د تیلو د ټانکر ترمنځ د مخامخ ټکر په نتیجه کې 2 کسان مړه شوي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي چې د هند اقتصاد چې له چین او جاپان نه وروسته په ټوله آسیا کې دریم غټ اقتصاد ګڼل کیږي په پوره سرعت مخ په وده روان دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون هم د گجرات ایالت مرکز احمد آباد کې په هند کې د اقتصادي کانفرنس په دوران کې وینا وکړه. د متحده ایالاتو حکومت د یک شنبه په ورځ اعلان کړی چې بل میاشت به په واشنگټن کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا د مشرانو یو عالي غونډه د لپاره راوبلی چې د ټیریزم د مخنیوي په لارو چارو باندې غور وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ په لسګونو تنه مشرانو پرون د یک شنبه په ورځ په هغه مارش کې برخه واخیسته چې په میلیونو انسانان راټول سوي وه او د پاریس د تورستي پیښو وروسته یې د پیوستون او یووالي پیغامونه ورکول. د فرانسې د پلازمینې پاریس څخه د امریکا غږ خبریالې لیزا براین په دې اکلی رپورټ لیټلې دي چې پښتو متن به زه تاسو ته وړاندې کړم. د پاریس د ډیل ریپبلیک سیمه د خلکو ډکه وه او د خلکو ګڼه ګوڼه دونه زیاته وه چې تقریبا د یو څو انچو مزل هم په نیم ساعت ویل کېدی. د خلکو سره لوهې وې او پرې د مینې، بیان د ازادۍ، ولسواکۍ او د ګډو کلتورونو په ملاتړ شعارونه لیکل سوي وه. زیات شمیر لهو کې لیکل سوي وه چې زه شارلی یم، تر څو د چهارشنبې د ورځې د تورسي برید د قربانیانو څخه ملاتړ څرګند سي. د چهارشنبې په ورځ دوو ترهګرو د شارلی ابدو پر تنظیم مجلې باندې خونړۍ برید وکړ چې دولس کسه پکښې ووژل سول. د برید پړه پر اسلامي تندروانو اچول سوې ده. دغه راز د دوو نورو بریدونو پړه هم پر دوی باندې اچول سوې ده چې تېره اونۍ په فرانسې کې وسول او پکښې د پولیسو یو افسر ووژل سو او د یهودانو په یو مغازې کې څلور یهودان ووژل سول. په مارش کې زیات شمیر مسلمانانو هم برخه اخیستې وه چې پکښې امام مامون عبدالعلي هم شامل وو. دغه مسلمانانو هم افراطیان وغندل. امام عبدالعلي داسې وویل:
Ils n'ont pas vengé le prophète, ils l'ont insulté, ils l'ont déshonoré, ils l'ont sali.
برید کوونکو د اسلام پیغمبر کسات نه دی اخیستی، بلکې هغه ته سپکاوی کړی دی او هغه توهین کړی دی. بل مسلمانه ولس کلنه امینه دودجوري چې په مارش کې برخه اخیستی وو یو لوحه ورسره وه چې پر لیکل سوي وه چې زه یهودی یم او زه شارلی یم. دودجوري داسې وویل:
We are not okay with that fact. We disagree. We totally disagree. Jews and Muslims.
زه دلته د دې د پاره راغلی یم چې دا وایم چې موږ د دغو بریدګرو پلویان نه یو، موږ د دوی سره موافق نه یو. خلک باید د مسلمان او یهود په نامه ونه وژل سي. هر څوک حق لري چې خبرې وکړي او هر څه چې زړه غواړي هغه ووایي. د پرون ورځې په مارش کې د نړۍ په لسګونو مشرانو هم برخه اخیستې وه چې پکښې د فلسطین مشر، د اسرائیلو صدر اعظم، افریقایي هیوادونو مشران او د فرانسې جمهور رئیس هم شامل وو. په عین حال کې د امریکا لوی څارنوال ایریک هولډر او د اروپایي اتحاد د کورنیو چارو وزیرانو پرون په پاریس کې د تروریزم پر ضد په یو جلا غونډه کې برخه واخیسته. د مارش دپاره سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وه او څو زره پولیس او پوځ د امنیت د تامین دپاره ځای پر ځای سوي وه.
I'm like fed up with all the hatred in the world. I can't stand people hating.
The Paris tourist bridon da France pour ustoy kolono ki turtolo bad bridon wa dogo bridon aksara kasan laka edit golden chio shon ki di hak pakral haga dasi wai.
I'm like fed up with all the hatred in the world. I can't stand people hating each other anymore.
زه په نړۍ کې د کرکې لشتون څخه پزې ته راغلی یم. زه هغه کسان چې د یو بل څخه کرکه لري نشم زغملی. د بیان د ازادۍ پرته زه غواړم چې خلک یو بل ومني او د یو بل سره یو ځای ژوند وکړي، که څه هم اختلافات ولري. خو اکثره خلکو دلته د اتحاد او پخلاینې پیغامونه نه ورکول. فرانکلین بولټ وایي چې هغه د اسلام څخه بیریږي.
Ben moi je suis complètement peur de musulmans parce que en fait ils veulent complètement nous détruire.
Musulmanan gwaadi chi da France tolana vichar kri aw dui hasa ki chi da France khalak bo wishni. C'est une religion qui fait یا د ونی ورده چې فرانسوي چارواکي د نورو حملو د مخنیوي د پاره آماده کې نیسي. په سلګونو فرانسویان په منځني ختیځ کې د جهاد کولو د پاره سیمې ته سفر کړی دی. د تېرې اونۍ د دوو ورونو د جملې نه یوه یې هم منځني ختیځ ته سفر کړی وو. پولیس اوس هم په شپږویشت کلنې ښځې پسې ګرځي چې د یو بریدګر ملګرې وه. رپورټونه وایي چې هغه ښایي د برید نه مخکې د فرانسې څخه تښتېدلې وي او سوریې ته تللې.
Thank you.
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو په خوانی ځانګړي استازي جیمز ډابنز وایي چې چین او امریکا په سیمه کې سیالي نه کوي او په ګډه د ترګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره هڅې کوي. ښاغلی ډابنز امریکا غږ ته په مرکه کې وویل چې چین کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو خبرې اترې سم اقدام دی او متحده ایالات یې هرکلی کوي. ښاغلی ډابنز سره زموږ همکار اکمل دوی مرکه کړې ده او پښتو بڼه یې تاسو ته وړاندې کوو.
Well, I think Chinese interest in Afghanistan generally and
چین د افغانستان په اړه علاقمند لري او په ځانګړي ډول د بیا پخلاینی او د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. چین د افغانستان ګاونډی دی او زما په نظر دا یو معقول اقدام دی. چین په خپل لویدیز مسلمان میشتي ولایت کې د افراطي ډلو له موجودیت څخه اندېښمن دی او فکر کوي چې هغوی د افغانستان او پاکستان له افراطیانو سره ایدیالوژیک روابط لري. دغه هیواد له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د امریکا تر څنګ د پاکستان ملاتړی هم دی. چین پر پاکستان نفوذ لري او داسې ښکاري چې چمتو دی د بیا پخلاینې او سولې په برخو کې خپل نفوذ وکاروي.
تر همدا تیر کال پورې امریکا په افغانستان کې د جګړې یو اړخ وه او طالبان هم له امریکا څخه لوی غوښتنې درلودلې. په داسې حال کې چې افغانان چین د امریکا سیال بولي، چین څه ډول منځګړیتوب کولی شي؟
Well, I don't think we see China as a rival either in Pakistan or in Afghanistan.
زه په افغانستان او پاکستان کې چین ته د امریکا د سیال پسترګنو ګورم. زما په نظر په دغه هیوادونو کې د سولې دراوستلو د بهیر پیټ ډیر دروند دی او له دغه بهیر څخه څومره چې ډیر خلک ملاتړ وکړي هماغومره ښه دی. فکر کوم چې چین په مرکزی آسیا کې هم د امریکا شتوالی او حضور درک کوي. موږ د ورېښمو د لارې په بیا پرانستلو او رغولو کې له یو بل سره همکاري لرله. په سیمه کې اقتصادي وده د مالونو او توکو د انتقال لپاره د پلونو، لارو او ښه سیستم لرل او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ او برېښنا د راکړې ورکړې لپاره د تاسیساتو رغول هغه برخې دي چې چین هرکلی کوي. زه فکر نه کوم چې دا د داسې یوه لوبوي چې ګټونکی دی ولري او هغه دې د چین او امریکا ترمنځ سیالي وبلل شي. د افغانستان او مرکزی آسیا په اړه زموږ روابط یو ډول دي.
افغانان فکر کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دغه هیواد استخبارات یې کنټرولوي. هغوی وایي چې د افغانستان د سولې کلی له پاکستان سره ده. فکر کوي چې چین له خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستلو پر پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي، هغه کار چې امریکا له پاکستان سره ونه سو کولای.
زه فکر کوم چې پاکستان له څو کلونو راهیسې د سولې راوستلو هلې ځلې کوي او له دې اړخه پر پاکستان د فشار راوړلو اړتیا نشته. هغوی امنیت او ثبات غواړي، خو زه فکر نه کوم چې پاکستان چمتو وي چې پر طالبانو د فشار راوړي او یا د دغې ډلې د پناه ځایونو د بندولو لیوالتیا ولري او له دې لارې له طالبانو سره د خپل همکاري ودروي، یعنی طالبان دې د پاکستان پرېښودلو او مذاکراتو ته مجبور کړي. هیله مند یم چې چین له امریکا سره په ګډه پر پاکستان خپل نفوذ وکاروي او دغه هیواد دې د طالبانو پر ضد د جدي اقداماتو په کولو مجبور کړي چې دا د سولې مذاکراتو ته د طالبانو د راکشولو یوه غوره لار ده.
امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړ او ټاکل شوی چې د 2014 کال تر پای دی له افغانستان څخه خپل ټول سرتیری وباسي. فکر نه کوي چې امریکا په دې ډول خپل سیاسي حضور هم کمی او په دې ډول حالت روان حالت ته چین او د سیمې نور هیوادونه یوازې پریږدي؟
امریکا له 2014 کال څخه ور اخوا هم د یو اوږد مهال لپاره په افغانستان کې خپل اقتصادي او امنیتي رول په پام کې نیولی دی، خو د اوس لپاره له افغانستان نه د خپلو سرتیرو په وستلو فکر کوي. ولسمشر غنی وار د مخه ویلي که ولسمشر اوباما له دې اړخه پر خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي نو هغه به یې وستایي، چې ښایي د وخت په تیریدو سره ولسمشر اوباما همدغه کار وکړي. په هر حال بیا هم دا پریکړه د ولسمشر اوباما په لاس کې نه ده، بلکې د هغه راتلونکی ځای ناستی به دا پریکړه کوي چې موږ په 2018 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې څه ډول رول ولوبوو. دا هغه مسله ده چې د جمهوري ریاست په روانو انتخاباتي مبارزه کې به پرې مناظره وشي. دا به معلومه شي چې بالاخره دوه کاندیدان، یعنی ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي، په دې اړه څه پریکړه کوي. فکر کوم چې پر دغه مهالویش به بیا کتنه وشي او دا تر ډیره د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله په مسؤلیت منلو پورې هم تړلې ده. که هغوی د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حلولو لپاره ګډ کار وکړي، فکر کوم چې امریکا به هم پر خپلو ژمنو بیا کتنه وکړي.
د امریکا د غشنار د قدمونو رضون کو زمور خبرونه پم دې پای ته رسیدله. د امریکا د خبرونه د ملري پلن شبکې به د دې خبرونه شروع شي.